په کابل کې د سهار وو په جیسوی. السلام علیکم. نن یک شنبه د 14 مریز کال د 14 شپږم چې د 2021 کال د میل شپږم سره سم ده. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شپه پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې په دې خبرونه کې اوري. په کندوز ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو ډیروالی او د خلکو اندېښنه.
له ډیر وخت نه کیسې کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی. طالبان دي نور خلک سي د آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسي. نورې ډز غږ هم ډیر نږدې راځي. ټول خلک اندېښمن کړي دي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنیو جګړو په اړه د روزګاني ځوانانو اندېښنه.
چیرې امریکایان وزي په دغه وخت کې ما ته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا چیرته ورګرځو. هغه کور په کور کلی په کلی جګړې ته به ورګرځو.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړو کې ملکی مرګ ژوبله.
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې 10 کسان چې اته ماشومان یوې مور او یو پلار وو اوسېدل. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده.
او د ژوند پرنګونو کې اوري
کورنۍ ژوند یو ګډ ژوند نه هدف ده چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي. دغه انډول د دې ټولو کارو په منځ کې که موجود نه وي نو مشترک ژوند ستونزو سره مخ کیږي.
د خبري مجله ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. او د چین د فضایي ساینس او ټکنالوژۍ اداره وایي چې پر مریخ د دوی د فضایي بیړۍ کښېناستل سخت کار و. د خبرونو تفصیل. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل
کماندوای تازه نفس از مرکز
کې له مرکز کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي. دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. تروریستو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ځان او مال ته زیان واړوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اوریدل کیږي او په شار د حمله د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنا پرستنو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. د دغه وزارت مرسیال وایي سید حامد روشن پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه شوې.
د برق د پایو په نخه کول او تخریبول یو تروریستي عمل دی او دغه جنایت تر سره کولو سره به کلک قانوني چلند تر سره شي. تیر کال هم په ورته تکتیکونو سره د برق پایې په نخه او تخریب شوی ول چې موږ په دې تړاو شپکته نه نیولی ول. دوی په خپل اعتراف کې د طالبانو غړیتوب منلی و.
برښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو 2 اونیو کې د برښنا دیار لسپایې په بمی چودونو کې تخریب یا هم چپه سوي دي. وړمش په همدې کابل په ولسمه ناحیه کې د برښنا یو پایا والوزول سوي چې لاملې د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برښنا پریس و. زموږ خلاصه د ایرادې اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواک رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي ویل چې جو بایدن تیر ماښام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت برقرارولو ټینګار وکړ. ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې ویلي چې د حماس او په غزي کې د نورو ډلو لخوا د راکټي بریدونو په وړاندې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق کلک ملاتړ کوي. خو ټینګار یې دا دی چې دواړه لوري باید پر شهرونو په بریدونو کې د ملکي وګړو او خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. د سپینې ماڼۍ په ویلامه کې دا هم راغلي چې ولسمشر بایدن له محمود عباس سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ کوي او دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کلونو شخړې د هواري لپاره تر ټولو ښه او وروستۍ حل لاره بولي. بل خو د ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی. د ایران العالم تلویزیونی چینل ویلي چې قانی ویلي چې د اسرائیل پر وړاندې جګړه یوازې د حماس نه بلکې د ټولو اسلامي نړۍ جګړه ده. هم پاندیال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې وی مشر له ټولو هغه ورخونه چې د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب سوی د کړکیچ کمولو غوښتنه وکړه. د اوکرين یو ولورډ په چارواکي له روسي سره د پارلمان د یو غړي تبادله لا امکان لري ونه بلله. د اوکرين د ملي امنیت او دفاعي شورا سکرتر الکسی دانیلوف پرون په یو مرکې کې ویل چې که فرصت برابر سي کیف به په پوره لیوالتیا د اوکرين د پارلمان غړی ویکتور مدوید چوک روسیه ته وسپاري. په بدل کې د اوکرين هغه وګړي تسلیم کړي چې په روسیه کې بنديان دي. د اوکرين دغه چارواکي زیاته کړې چې دا پریکړه باید ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له خوا وسی. او د چین د فضائي ساينس او ټکنالوژي اداروي پر مریخ د دوی د فضائي بيړۍ کښېناستل سخت کړو. د تیانوین یو ماموریت قومندان هی رونګوي پرون شنبه پر مریخ د چین د فضائي بيړۍ تکښېناستلو په پیکینګ کې وویل
دا ګران کارو لومړی وار دی چې په دې مسیر کې ګام شو. موږ له زیاتو پیچلتیاو سره مخامخ شو خو زیاتې هڅې مو وکړې. د دې بریالۍ ناستې لیدل چې له پلان او هدف سره سم ترسره شول په ژوره فضا کې د چین د تحقیقاتو مهم څرک دی، ځکه چین د لومړي وار لپاره له ځمکې پرته په بل سیاره کې یوه پلټونکې وسیله کښته کړه.
دا د چین لومړنۍ فضايي بیړۍ ده چې د مریخ سیارې پر سطح راکښته کیږي. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري ورزو د دې مجلې مطالبه ته. د کندوز امنیه قومندانۍ وای چې امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د تیارسي امر کړی دی. د دغه ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې حتی د مرکز په څنډو کې د وسلوالو تحرکات په ورستیو کې زیات شوی دی. د کوچنی اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند تیر شپه دولس بجې پای ته ورسید. تفصیل په دې راپور کې.
زهرا کاکړ د کندوز د مرکز اوسیدونکې د چوي وسلوالو طالبانو د کندوز شهر په شاوخوا کې لڅ مدیره هيسي خپل تحرکات زیات کړي دي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو د اندیشنو په اړه وویل
له ډیر وخت نه کې چې کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دی، شاوخوا ته طالبان دی، نور خلک سده آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسي، خپل د خپلوانو خبر اخیستلی نسي، نور ډز غږ هم ډیر نږدې راځي. نور دغه حالت د ټول خلک اندېښمن کړی دی.
د کندوز بل اوسیدونکی احمد الله وایي روان وضعیت د عامو خلکو پر رواني حالت ناوړه تاثیر کړی دی.
دا وضعیت سے در ډیر بخاګو باندې بد تاثیر کړی دا 500 متری کې او 1 کیلومتر کې ګوره سه د قندوز طالبان سیږي او د ژغونې دی په خلکو ډیر بد اغیز کړی دا رواني لحاظ دی، اقتصادي لحاظ او دولت هم اقدام نه کوي. لار خان وړاندې مرمه دي چې خوشکی په عام لس باندې لګیږي.
احمد بلال د کندوز بل اوسیدونکو دی. د پوینا د کندوز اوسیدونکو د کومي حمله لډاره احتیاطي تدابیر سخت کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې کندوز ته تعداد ځواکونه استولي دي. نو همدې عمل خلکو منځ کې ډېر وخت مویر پیدا شوی ده. خلکو د خپل احتیاط په توګه اولیه مواد چې خوراک کې توکي او سون توکي دي هغه ذخیره کړي. همدارنګه ځینې کورنیو تکاویانې او زیرخانې خالي کړي ترڅو د خوندیتوب لپاره یو تدابیر ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت پرون کندوز ولایت ته د تازه دمه کمانډو ځواکونو د استولو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي رادیو ته ویل دغه ځواکونه به د طالبانو د احتمالي حمله په وړاندې د خلکو ساتنه کوي.
نیروی امنیتی او دفاعي افغانستان
د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې هدف تازه دمه کمانډو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي. د امنیت پر خلاف به د طالبانو هر ډول فعالیتونو او تحرکاتو ته سخت ځواب ورکړي.
د کندوز امنی قومندانی هم پرون په ویلامه کې ویلي چې په دې ولایت کې ټول پوځي پرسونل په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. د کندوز اوسیدونکو وی پر دغه شار د کومي حمله د احتمال لډاره په خلکو کې بیرخ پرده. تا تر یو لړ پراخو حمله وروسته کندوز شهر په 1490 او 1495 مریضو کلونو کې دوه وړې د وسلوالو طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوی وو. د کندوز د امنیت په باب اندېښنې په داسې حال کې زیاتې سوي چې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېد. د اختر په دریو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خال خال حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینو فعالانو د اوربند تمدید کړی په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له طالبانو یو غوښتنه کړې چې اوربندي وغځوي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوامدار اوربند هغه وخت امکان لري چې په خبرې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او موافقه وسی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د نامنی راپورونو په دوام په روزګان کې هم ځوانان د بهرنیو ځواکونو وتلو خپل راتلونکي ته اندیښمن کړی دی. په دغه ولایت کې یو شمیر ځوانان له امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو څخه غواړي چې باید له افغانستان څخه مسؤولانه ووزي. دوی وایي بیره لري چې افغانستان یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په کورنیو جګړو کې ښکیل نه سي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د پاتې ځواکونو د وټولو د لړۍ لپاره یدو سره د تاوتریخوالي او جګړو ډېرېدو د افغانستان په سویلي ولایت کې ځوانان اندېښمن کړي دي. دی وايي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سربېره په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو په تعلیمي، کلتوري، ورزشي او نورو برخو کې پرمختګونه کړي او کچېری د بهرنۍ ځواکونو له وټولو وروسته په هیواد کې سوله ټینګ نسی د هر څه به له لاسه ووزي. عبدالواحد عالمی چې د ورزګان ولایت د لوړو زده کړو په موسسه کې د تعلیم او تربیه د پونځي د ورستي کال ماسل دی وایي لکه چې بهرنیانو له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټولو اعلان کړي او ورسره سم په یو شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی نو مایوس شوی دی. دی وایي ویر لري چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو تر وټولو وروسته په کورنۍ جګړو کې ونښلي او د پونتون څخه به فارغ نه سي.
مش دومره اندیشمن چې آیا موږ به د پونتون اسناد واخ که بینه واخ پونتون ته ورزو خو هغه رقم مطالعه چې موږ کولې هغه رقم زده کړې چې موږ کولې پونتون ته مې آمادګي نیولې اوس په هغه اندازه باندې مثلا موږ پونتون ته آمادګي نیسونه امکانات دغه تیر سمستر کې و چې زما صدې مې ډېره کښته سو د پخوا په پرتله باندې هغه په دې خاطر باندې دغه جنگونه و مثلا دغه مشکلات و دغه شرایط ته پکتو زموږ زړه نه غوښته چې مثلا موږ زده کړې وکړو.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو یې د مې پر لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپل پاتیو پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې د روان میلادي کال د سپتمبر 23 به ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي. خدای وازی د پونتون ماسلین نه دي چاندېشمندي بلکې د دې ولایت یو شمیر نور ځوانان هم ورته اندېښنې لري. حکمت الله حکیمی د ورزګان ولایت یو بل وسیدونکی دی.
چیرې امریکایان وزي په دغه وخت کې ماته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو هغه کور په کور کلی په کلی جګړې ته ورګرځو چې طالبان امریکایان باید په دغه سیالات کې ونه وزي که وزي دی باید په داسې ډول وزي چې مسولانه وزي دی ټول هغه د سولې کوم هوکړه چې کړی دی یا مثلا کوم سپکار دی د سولې لپاره هغه تر سره کې افغان دولت او وسلوال طالبان سره کښېنی همغږي کې او دی بیا ورسته وزي.
په ورزګان کې د ځوانانو پر داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامسوله وسلوالو د وسلو د ویش او ځینو خپل سرو قمندانانو د راپورته کېدو راپورونه خپره شوي دي.
دوستانو مخکې تر دې چې د خبرمنې پاتمه طالبو ته ورسو وابورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې کړې دي.
له امریکا خبریدونکو سټار ان سټرایپس ورځپاڼه افغانستان کې د اختر په اوربند یو لیکنه کړې او لیکلې دي دا اوربند یو لنډه دمه و. ورځپاڼه د لوګر دی و اوسیدونکو حسین قادری کیسه راخسته چې له دوه کلونو وروسته د همدی اوربند په وسیله توانیدلې پولې علم ته نږدې خپل کلی ته ولاړ شي. قادری چې د لوګر د والی سلاکار هم د ورځپاڼه ته ویلي طالبانو د اوربند پر مهال استراحت وکړ، لوجستیکی چارې تر سره کړې او ځان له اختر وروسته جګړې ته چمتو کړ. ورسپانې لیکلي چې طالبان په قدرت کې شریک نشي خلک اندېښنه لري چې لوګر کې به د پخې ځای نور هم پراخ او بیا به په اسانه په کابل برید کولای شي. د ورسپانه په لیکنه لوګر کې جګړې وروسته تر هغه زور اخیستی چې بهرانه یو ځواکونو پولی عالم ته نږدې د شنګ پنوم پوزي اډه تخلیه کړه. واشنگتن ټایمز ورسپانه هم له افغانستانه د بهرانه یو ځواکونو په وتلو او پر مهال د جګړې په اړه یو مقاله خبره کړې. مقاله کې راغلی افغان امنیتي ځواکونه او طالبان د امریکایي استخباراتو د معلوماتو پر اساس یوې سخت جګړې ته داسې مهال چمتووالی نیسي چې بهرني ځواکونه په وتو دي. ورسپانې کابل ته نږدې د طالبانو په تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې او لیکلي دي دغو وسلوالو د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د نرخ ولسوالۍ کنټرول لا ساتلی دی. یاد ولسوالۍ تیر اونۍ د طالبانو لاسته ورغله او هغه مهال د میدان وردګو والی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو له دننه طالبانو سره همکاري شوې ده. د جرمني شپیګل مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرکه خبره کړې چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د وتلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او د هیڅ کله د دغو ځواکونو د وتلو مخالفت نه دی کړی. خاغلی غنی شپیګل ته ویلي حکومت باید د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي او په خبره یې د افغانستان ځواکونو د طالبانو د بریدونو له لومړۍ څپې سره په مؤثره توګه مبارزه وکړه. د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه ولسمشر د جرمنی مجلې ته ویلي چې طالبان د پاکستان له دولت سره ژورې اړیکې لري، هلته پریکړې کوي او له هماغه ځایه تجهیزیږي.
ازادي راډیو سهارنی خبري مجله اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت له اختر وروسته په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو څخه اندېښنه څرګندوي. د وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې خلکو د ټولنیز فاصلې پر رعایتولو او له ګډګونې څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی لارښوونې له پامه غورځولې دي. په دې اړه تفصیل په عظمت همکار په راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د دوی لارښوونو سره سره بیا هم خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د لیدنو او یو بل کره د تګ راتګ پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې سمې په پام کې نه دي نیولې. د عام روغتیا وزارت مرستیال میرویس علیزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت په پام کې تر اختر وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شي.
متاسفانه مونږ ګورو چې زمونږ یوازوال لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي همکاري د روغتیا وزارت سره نه کوي او روغتیا لارښوون ته خاصه پاملرنه نه کوي. نو په همدې اساس سره د اختر په ورځو کې ډېر کم فیصدي خلک روغتیا مرکزو ته د خپل ټیسټ لپاره مراجعه کوي. نو امکان دې شته چې د اختر څخه وروسته د خلکو هجوم په روغتیایي مرکزو باندې ډېر شي او ډېر امکان شته چې د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې رامنځته شي.
د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې شپږ کسان د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي او پنځه شپږ تنه نور په دې ویروس اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د شایدایي په نوم د کووېډ 19 روغتون مسؤلین وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې روغتون کې په کرونا ویروس د اخته بستر ناروغانو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. دغه روغتون یو تن ډاکټر مسعود میرزایی وایي
تعداد مریضانو نسبت به قبل از هیت خود زیادتر شد چون قبل از هیت ما
زموک ده ناروغانو شمیر زیاد شویده. ده اختر پا اول او رز ما پینزه ویش بیستر ناروغان در لودل اما پا تیرو دو رزو که ده شمیر دری چلویخ کسانو تورسیده او ده هغه ناروغان دی چه وضعیتی دیر خراب ده.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي چې له کوم توپیر پرته د اختر په ورځو کې د خپلوانو او ملګرو په لیدو او ملاقاتونو بوخت دي وایي چې حکومت ته د هغو هیوادونو په وګړو او هلته د مشتو افغانانو په تګ راتګ بندیز ولګوي چیرې چې د کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د کابل یو تن اوسیدونکی ذبیح الله وایي
له حکومت څخه غواړم چې له هند سره او نورو ګاونډیو سره چې هلته د کرونا ویروس نوې پیښې ډېرې دي پوله وتړي تر یو موده پورې تر هغو چې وضعیت سمیږي.
خو د کابل یو بل اوسیدونکی خاموش بیا په دې نظر نه دی. د خلک په بېپروایۍ تورنه بیا وایي په خپله د اختر مبارکیو لپاره د هیچ لیدو ته نه دی تللی.
په دې اختر ورځو کې که چای کوم هغه د روغتیا وزارت پاملرنې ته هغه وړاندیزونه چې کړي دي هغه په پام کې نیسم او له هموطنانو او له هیوادوالو څخه غواړم که اختر کې هم چیرې ځي هغه د روغتیا وزارت هغه اعلامیې چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان کړي دي موږ ته هغه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو تر دې مهاله د کورونا 3,500 او 404 د مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر 2,232 کسان مړه شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه 15,100 کسانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې روغتیایي چارواکو په زلونو ویل چې په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر له دې هم زیات دی، ځکه د دوی په وینا د هیواد ډیری وګړي د کورونا وایروس د ازموینې لپاره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه نړیواله موضوع: اسرائیل پرون یو وار بیا پر غزه ترانګي خپلې حمله سخت کړې. د فلسطین د حماس ټلې ملیشو بیا د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر خاوره د راکټونو وشتلو ته دوام ورکړ. په دغه نشټو کې چې د میل لسمه نیټه په لسوي تر اوسه د فلسطین پارخ کې لشتلج یو 1540 تنه وژل شوی چې یو 40 ماشومان دي. په اسرائیل کې هم د وژل شوی کسانو شمیر لستنه شو دل شوی چې دوی پکې ماشومان دي. د دې شخړې د مخنیوي لپاره د منځګړی ټوب نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نادا ورکړي. نور حال په دې راپور کې
پر غزه د اسرائیل د هوایی حملو په لړ کې پرون شنبه هغه دنګه ودانی ویجاړه سوچي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس، الجزیره او نورو رسنیو دفترونه پکې وو. اسرائیل د لبنان په سرحد کې د غرض د عرب او يهودو لخپل منځینه قراروي سره جوخت پرون د ورځې په لومړیو کې پر غزه تړانګي خپل حمله لا سختې کړې. بلخوا د فلسطین د حماس ډلې ملیشو هم د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر لوري د راکټونو توغولو ته دوام ورکړ. فلسطینی ډاکټران وایي پر غزې په تازه هوایي حملو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزې یو اوسیدونکي احمد یعقوبی پرون د یوې نړیدلې ودانۍ په ویجاړیو کې د پلټنې پر مهال رویټرز خبري اژانس ته وویل:
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې 10 کسان چې اته ماشومان، یوې مور او یو پلار وو اوسیدل. د ماشومان عمرونه د 9 کلونو تر منځ. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده. دا جنایتکارانه عمل چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی، نه منونکي او غیر انساني کار دی.
د اسرائیل پوځ وایي د افراطي وسلوالو 2 کیلومتره سمڅه، نور سنگرونه او د وسلو د تولید مرکزونه ویشتلی چې دراکټي حمله د هڅې مخه ونیول سي. د اسرائیل په شمالي سرحد کې یو ډله لبناني او فلسطینی اعتراض کوونکو سرحدي کټاره ویجاړ کړي او د لنډې شیبې لپاره اسرائیل ته ننوتل. په لبنان کې ایران پلاوا حزب الله ډلې ویلي چې یو غړی یې پروختون کې مړ شوی دی. د لبنان یو امنیتی سرچینی او محلی رسنوی ویلي د لبنان دوه اعتراض کوونکي د اسرایلی ځواکونو د ډزو په نتیجه کې مړه شوي دي. په ختیځ بیت المقدس کې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د کړکیچ تازه لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د اسرایل پولیسو په زاړه ښار کې له الاقصی جومات څخه چې مسلمانان او اسرایلیان یې دواړه درناوی کوي د فلسطینیانو د اخراج اقدام وکړ. وروسته افراطي ډلې حماس چې پر غزې تړانګه واکمنه ده الاقصی جومات ته څیرمه د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل د پولیسو د چلند په عکس العمل کې پر اسرائیل راکټي حمله پیل کړې. د دې شخړې د مخنیوي لپاره تر اوسه د منځګړیتوب لپاره نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په پام کې د نن یکشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تړانګه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په همدې حال کې پرون د لندن په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو په یوه مظاهره کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د روانې خونړۍ شخړې د ختمېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
او یو چینایي فضايي بيړۍ په بریالیتوب سره د مریخ پر سطح خپل روبات کښته کړ. دا د چین د فضايي پروګرام لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. په ډېر تفصيل په دې راپور کې اوري.
د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی ویلي چې مریخ ته استول شوې ده فضايي بيړۍ په بریالیتوب پر هغه ځای چې مخکې له مخکې ټاکل شوی و وخت شوې ده. د چین سنهوا خبری اژانس هم د چین د ملي فضایي ادارې په حواله د مې په 15 د مریخ پر سطح د دې فضایي بيړۍ کې ناستل تایید کړی دي. سنهوا مریخ ته د تیانوین په نوم د دې ستورمزلي بيړۍ بریالي رسیدل پر مریخ د چین لومړی پلبل لیدي. د دې فضایي ماموریت په ترڅ کې د ژورنګ په نوم روبوت د پراشوت په وسیله په مریخ کته کړی شو. د شپږو ټایرونو لرونکي دا مریخ ګرز روبوت د لمر په انرژي کار کوي او په دې سیاره به درې میاشتې تیرې کړي چې د دې سیارې د کانو نمونې ټول یو ورسوي. پر مریخ دی بریالی ناستی چین هغه لومړنی هیواد کړ چې دی سیارې ته په خپل لومړني ماموریت هم د مریخ پر مدار د څرخېدو، هم پر مریخ د ښکته کېدو او هم پر مریخ د روبوټ د پریښودو ماموریتونه یو ځای ترسره کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په بریالیتوب سره پر مریخ ستورمزلې بیړۍ او مریخ ګرز روبوټونه ښکته کړي دي. ژورنګ د چینانو د اور د افسانوي خدای نوم دی او له هغې څو میاشتې وروسته مریخ ته استول کیږي چې د امریکایي فضایي ادارې ناسا پر مریخ د څېړنې لپاره د پرسیوریانس په نوم څېړونکي روبوټ ښکته کړ چې دا مهال په دې سري سیارې کې په څېړنو بوخت دی. پرسیوریانس چې مریخ ته د امریکا پنځم استول شوی روبوټ دی، ورسره یوه روبوټیکه هیلیکوپټر هم لده. د هیلیکوپټرې د لومړي ځل لپاره په یوه بله سیاره کې الوتنه کړې ده.
اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملي اردو چارواکي وایي په کندز ولایت کې د کمانډو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندز کې د پامیر د 212 قل اردو ویان عبدالهادي نظری پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کابل د کمانډو ځواک تازه دمه پوځیان په کندز کې ځای پر ځای سوي دي او دوی به د کندز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. په همدې حال کې د کندز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کېږي او پر ښار د حملې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنا پرستونو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. د دغه وزارت مرستیال ویان سید حمید روشن پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه شوې ده. برېښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا دیارلس پایې په بمي چاودنو تخریب یا هم چپا شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له اسرائیل څخه وغوښتل چې د جګړو پر مهال د خبريالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي وویل چې جو بایدن تیر ماښام له د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت پر قرارولو ټینګار کړی دی. بلخوا د ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړي او هغه ته د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی دی.